غرمې 12 بجې شوې او په دې خبری سات کې تاسې د پاکستان لخوا د چارواکو هغه خبرګونونو خبرې ده شي چې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان لپاره یو قرارداد په مخالفت کې خبرې شوې دي او مختلفو رسنیو راخستې دي. موږ هم په هغه باندې رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ تاسې به واورئ چې په میرامشاه کې خلک احتجاج کوي ځکه چې له هغه ځایه د شناختی کارډ جوړولو دفتر چې دی هغه بنو ته منتقل کیږي. خو تر هر څه له مخې ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال خبرونو لپاره.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان د ازادۍ په اړه د امریکا په کانګرس کې وړاندې کړل شوی قرارداد غندلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د سفر په ترڅ کې له هغو پاکستانیو دینی عالمانو سره لیدل کتل کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او چین په شام کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد لخوا د ټول پښتني د پلان ملاتړ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې د وړاندې کړل شوی قرارداد غندنه کړې ده. په کراچۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال یوسف رضا ګیلانی وویل چې دا د هغه په خبره د پاکستان پر خپلواکۍ یو برید دی. د هغه وروسته دا چې د فروری پر 18 نیټه د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ډینا رورباکر د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه د امریکا په کانګرس کې قرارداد وړاندې کړ. په سلګونه بلوچستانو د انټرنیټ پر ټولنیزو ویبپاڼو د ډینا رورباکر مننه کړې ده چې د هغوی په خبره د بلوچستانو د خپلواکۍ لپاره قرارداد وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د سفر په ترڅ کې له هغو پاکستانیو دینی عالمانو سره لیدل کتل کړي دي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. رسنۍ وایي چې له مولانا سمیع الحق او قاضي حسین احمد سره د ولسمشر کرزی کتنه په افغانستان کې د سولې دروستلو لپاره په پاکستان کې د طالبانو د ملاتړ له شبکې سره لومړنۍ ښکاره لیدنه ده. مولانا سمیع الحق وویل ولسمشر کرزی ته ویلي چې د طالبانو د باور پیدا کولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. ولسمشر کرزی د جماعت اسلامي له پخواني مشر قاضي حسین احمد او د جمعیت علما اسلام ګوند له یو پلاوي سره هم ولیدل. د جمعیت علما اسلام د پلاوي مشر سنیټر مولانا غفور هیدری وویل چې د سولې لپاره د ولسمشر کرزی د هلو ځلو هرکلی کوي. هغه ژمنه وکړه چې د هغه په خبره جمعیت علما اسلام په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکی دی. د افغانستان ولسمشر د پنځشنبې په ورځ د ایران او پاکستان له ولسمشرانو سره په درې اړخیزه خبرغونډه کې تر ګډون وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر نواز شریف سره هم ولیدل. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په تیره یو میاشت کې په ټول هیواد کې د واورې د زیات اورښت او برف کوچونو له امله خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس مشال ریډیو ته وویل دی وایي تر اوسه پورې 120 کسان مړه دي، تر 150 پورې ټپیان دي او شاوخوا 140 کورونه هم نړېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت او ځینو نور سیمو کې اوسیدونکي وایي د واورې زیات اورښت او برف کوچونو د دوی سیمې سختې ځپلې دي. ځپل شوي خلک وایي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو موسسو له دوی سره پر وخت او پوره مرسته نه ده کړې. د ایران فارس نومي خبري اژانس وایي چې د آذربایجان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په پلازمینه باکو کې د دوی خبریال نیولې او په زندان کې اچولې دي. فارس اژانس وایي چې د پنځشنبې په شپه د دوی د خبریال پر کور چاپه وهل شوی او هغه بیل کومه خاصه توره نیول شوی دی. د اژانس پر خپل یو پاڼه لیکلی دی چې د دې خبریال نیونه په آذربایجان کې د ګمان له مخې د ایران ضد کمپاین برخه ده. د آزاد اروپا د ریډیو آذربایجانۍ څانګې د نیول سوي خبریال د ورور له خولې وایي چې انار برموف د درې ګرامه هیروینو په تور کې نیول سوی دی. د ریپورت له مخې انار برموف د سحر په نامه له هغه ایراني ټلویزیون سره همکار کوي چې په آذری ژبه خپرونې کوي. د آذربایجان چارواکي پر دې ټلویزیون تور لګوي چې د هغوی په خبره د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. چین وایي چې دوی د شام د ولسمشر بشار الاسد لخوا په هیواد کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرندم د پلان ملاتړ کوي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جای یون نن له هغه وروسته وکړه چې په دمشق کې له ولسمشر بشار الاسد سره لیدکاته وکړل. دی وای چین د تشدد د پای ته رسیدلو غوښتنه کوي. چین د شام له ټولو ګوندونو څخه غوښتنه کوي چې پر یوه ځای خبرو ته سره کښېني، چې یو پراخ پلان ته د رسیدو لپاره خبرې وسي. بشار الاسد د چهارشنبې په ورځ د نوي قانون لپاره د فروری پر 16 نیټه د ټول پښتنې او له هغه وروسته د داسې انتخاباتو اعلان وکړ چې ډېر ګوندونه به پکې برخه اخلي، خو په دې هیواد کې اپوزیشن دا پلان شرمناک بللی دی او وایي چې حکومت به درغلی وکړي. په عین حال کې د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن پر هغو کسانو ډزې وکړې چې په دمشق کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل سوو په جنازو کې راغونډ سوي. دوی وایي چې په دې کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی دی. تیره ورځ ناوخته د اسرائیل لخوا د غزې پر ښار د یو هوایي برید په پایله کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پوځ د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی یو داسې ځای په نښه کړی و چیرې چې د هغوی په خبره وسله جوړې ده. د اسرائیلي پوځ چارواکو زیاته کړې ده چې دا برید د جمعې له ورځې راهیسې د اسرائیل په جنوبي سیمو کې د یو شمېر توغندیو د توغول کېدو په غبرګون کې ترسره سوی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال راډیو واوریدل او په دې خبري سات کې بز پامیر ساحل در سره د امریکا په سینټ کې د بلوچستانو لپاره د خپلواک هیواد قرارداد د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون ټولو چارواکو غندل دي. هلته د قرارداد وړاندې کوونکو ته په سلګونه بلوچستانو د ټولنیزو ویبپاڼو فیسبوک او ټویټر للارې مننه ویل ده. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې خلکو تر هغې وروسته احتجاج پیل کړی دی چې حکومت فیصله وکړه د شناختي کارډ دفتر دی بنو ته انتقال کړل شي.
امیر زنانا چې کیم دی هغه امیر بانی ته په دې اله ګولې شوري دا هغه یوزي بل دی چیکینګ دا کی زول چګول دی ډېر ډېر تکلیف ته.
لا کندهار د مشرانو جرګې غړی بسم الله افغان مل وایي دا ډېر عجیبه خبره ده چې یو جالي سینیټر کندهار ته تللی دی او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړی دي.
خو په دې ډېر متاسف یم چې هغه شخص په خپله وایي چې زه سناتور نه یم، اما زموږ د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر وایي چې نه هغه یو سناتور. دا ډېره جالبه ده.
ډولۍ د پښتني کلتور یو پخوانی دود دی چې اوس هم په ځینو کلیو کې شته دی. یوه ښځه وایي چې دا چې په ډولۍ کې ناسته ونه وېرېدله چې ونه غورځېږي.
او لکه خپله موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لري وي، ځینې نږدې وي، جراګانو منې خو ځان مړ کولو موږ چې اوس بلوېږو اوس بلوېږو دې کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولوېږي.
دا او نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسه. د خبرونې لومړی رپورټ ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا په کانګرس کې وړاندې کړل شوی هغه پریکړه لیک په سختو ټکو غندل دی چې پکې ویل شوی د دې هیواد د بلوچستانو د خپل آزاد او خپلواک هیواد د لرلو د حق ملاتړ دی وشي. ګیلانی د خبرې په کراچۍ کې د کراچۍ د بندر په یوې غونډې کې کړې دي. نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې.
د خالی په ماخام کراچۍ پورت ٹرسٹ کې خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د امریکا په سینټ کې د وړاندې کړې شوې قرارداد غندنه وکړه. د نوموړي وینا و چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان په داخلي چارو کې د لاسوهنه وکړي. هغه زیاته کړه د بلوچستان په مسله چې د امریکې په کانګرس کې خبرې شوې دي نو دا زمونږ د خپلواکۍ په ضد عمل دی او زه د دې غندنه کوم. موږ د ټولو ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړو او په سیمه کې د امن او ثبات غوښتونکي یو. د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو پایپ خورولو په حق له د یو پښتنې په جواب کې وزیر اعظم زیاته کړه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ غځولو منصوبه به خامخا بشپړولی شي. د نوموړي وینا و چې افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته تیل او نور سامان د پاکستان له لارې په وړلو بندیز او امریکایانو څخه شمسي هوایي ډګر د خالي کولو پریکړه یې د قام د ګټې په خاطر کړې دي. ابتاباد کې د اسامه بن لادن د معلومولو په برخه کې مرسته ورکوونکی ډاکټر شکیل افریدی په حق له د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وینا و چې
ډاکټر شکیل کا مسئلہ ہے وہ
تر څو پورې چې د ډاکټر شکیل د مسلې تعلق دی، نو د هغې په حق له زه دومره وایم چې د هغه سره به د پاکستان د قانون د لاندې عمل کولی شي. د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د امریکې په کانګرس کې یو قرارداد جمع شوی و چې پکې ویل شوی بلوچ اولس ته د خپلواک ملک جوړولو حق ورکړل شي. قرارداد کې راغلی چې بلوچان په دریو ملکونو پاکستان، ایران او افغانستان کې ویشل شوی دي او هغوی ته خپل حقونه نه دي ترلاسه. د وزیر اعظم تر څنګ ګڼ شمېر حکومتي او اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو یاد شوی قرارداد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی په رپورټ کې مو اوریدل چې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه وړاندې شوی پریکړه لیک نه یوازې وزیر اعظم بلکې نورو چارواکو هم غندلی دی. دا چې دا چارواکي څوک دي په اړه یې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل معلومات راکوي.
د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند د استازي ډینارو هرابکر لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک چې پکې بلوچستان ته د یو خپلواک بلوچستان غوښتنه شوې، په پاکستان کې په حکومتي کچه له قهر او غوسې ډک عکس العمل راپارولی. د شنبې په ورځ چې د دې قرارداد په اړه په پاکستاني رسنیو کې خبرونه خپاره شول، نو لومړی د دې هیواد د اطلاعاتو مرکزي وزیر فردوس عاشق اوان په لاهور ښار کې رسنیو ته په خبرو کې دغه پریکړه لیک وغانده. دغه قرارداد د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د سولې په اړه قرارداد کې چې د پاکستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې کومه ناوړه هڅه شوې ده، موږ به پر هر میدان د دې غندنه کوو او وړ مورد چې زموږ په شمول د دریو هیوادونو کومه اعلامیه تصویب شوې تر هغه وروسته موږ له داسې دسیسو سره مخامخېږو. زموږ حکومتي کابینه د پاکستان ولس او ټول سیاسي ګوندونو پر دې یو ټکي سره همغږې دی چې د پاکستان پر سلامتیا به تود باد هم پرې نږدو. د امریکا په کانګرس کې په وړاندې شوې پریکړه لیک کې ویل سوی چې بلوچستان د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ ویشلی دی. باید بلوچستانو ته حق ورکړل شي چې د خپلې خاورې د راتلونکي په اړه پریکړه دوی په خپله وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل، یوې خواته پاکستان له امریکا سره په ګډه د ترهګرۍ په ضد جګړه کوي او دوی مرسته را سره کوي، بل لور ته د پاکستان د خپلواکۍ په ضد قراردادونه وړاندې کوي. په بلوچستان کې هیڅ هم نشته، هسې یوه نیمه پیښه به سوي وي. هغه دومره راپورته کول او د بلوچستان د ازادۍ قرارداد وړاندې کول د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کار دی. زه د امریکا له ادارې، خصوصا له ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه غوښتنه کوم، مهرباني وکړئ پر دې نظر وساتئ. زه له دوی پوښتنه کوم چې په پاکستان کې ولې امریکا ضد افکار موجود دي، سبب یې همدغه دی. د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند د غړي روح رابکر لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې په بلوچستان کې پر بلوڅو باندې ظلم کیږي، بشري حقوق یې تر پښو لاندې کیږي او پرته له دې چې په محکمه کې په کوم جرم تورن وبلل شي وژل کیږي او مړی غورځول کیږي. په امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان وایي، لومړی خو دا قرارداد نه فقط یو لایحه ده، خو دا چې د امریکا کانګرس ولې د پاکستان د یو ایالت په اړه د داسې ډول لایحې د وړاندې کولو اجازه ورکړې، دا خبره یې له امریکایي چارواکو سره راپورته کړې ده. ما د امریکا د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره دوه ساعته پر دې موضوع خبرې وکړې. دوی ته مې وویل په پاکستان کې به د دې قرارداد په خلاف له غوسې ډک عکس العمل ووینئ. دوی وویل دا قرارداد په حکومت پورې اړه نه لري او موږ ورڅخه د بیلوالي اعلامیه هم خبره کړې. څو ورځې مخکې هم د کانګرس ځینو غړیو د بلوچستان پر موضوع یوه غونډه کړې وه چې د حکومت ځینې غړي هم وربللي وو. حکومت له هغې غونډې هم بیلوالی اعلان کړی و. د دې معنا دا ده چې د کانګرس دغه غړي خپله شخصي خبره کوي، خو ما ورته وویل چې په پاکستان کې خو به دا بیخي په بله معنا وګڼل شي او ډېر په بده سترګه به ورته وکتل شي. د دې قرارداد په خلاف د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې هم د شنبې په ورځ یو اعتراض وړاندې شوی. د مسلم لیگ نواز ډلې غړي جاوید عباسي ویلي، د امریکا د کانګرس د دغه قرارداد د تصویبېدو مخه باید ونیول شي. یو ځل پخوا مو هم داسې اورېدلي چې امریکا زموږ د هیواد د ماتولو پلان لري. که دوی ته پر دې خبره غوسه ورغلې وي چې موږ د ناټو ځواکونو لپاره اکمالات درولي یا مو شمسي هوایي ډګر پرې خالي کړ، د دې معنا دا نه ده چې دوی به زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او تر دې حده چې وایي له بلوچستان ایالت د یو بیل هیواد جوړ شي. هلته د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه قرارداد غندلی دی. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پرس د خبر له مخې ښاغلی ګیلانی د شنبې په ورځ په کراچي ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د پاکستان پر خپلواکۍ او استقلال باندې حمله ده. د بلوچستان اعلی وزیر نواب محمد اسلم ریسانی هم پر دې پریکړه لیک باندې نیوکې وکړې او دا یې پر پاکستان باندې د فشار راوستلو یوه دسیسه وبلله. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې پر اتمه نیټه هم د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لخوا د بلوچستان په اړه یوه ځانګړې غونډه شوې وه چې په بلوچستان کې پر بشري ضد اعمالو پکې اندېښنه څرګنده شوې وه او د کانګرس ځینو غړیو په هماغه غونډه کې لا بلوچستانو ته د یو خپلواک بلوچستان غوښتنه کړې وه چې د پاکستان حکومت یې غندنه کړې وه.
د بارکوال میاخیل په رپورټ کې مو اوریدل چې د جمعې په ورځ په امریکا کې د استازو جرګې ته د کانګرس غړي ډینا رورا باکر د پاکستان د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه قرارداد وړاندې کړ. تر دې وروسته په سلګونه بلوچانو د رورا باکر د فیسبوک پر پاڼې هغه ته مننه ویلي او هغه یې ستایلی دی. بلوچان له مودې راهیسې ټولنیزې ویبپاڼې لکه فیسبوک، ټویټر او شخصي بلاګونه د خپل فکر او نظر څرګندولو لپاره کاروي. نیاز موساخیل له نور تفصیل سره.
لتیری سمودی راهیسی بلوسان د خپل ژغ راپورته کولو او د خپل احساساتو سرګندولو لپاره د ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا لاري کار اخیستي. اکثره بلوسان فکر کوي په ملک کې د روایتي رسنیو لاري پر څه ویلو دوی خندونه او بندیزونه ویني، ځکه د دوی په وینا دوی د فیسبوک، ټویټر او شخصي بلاګونو لاري خپل احساسات سرګندوي. د جمع په شپه ناوخته چې کله د امریکای استادو په ایوان کې د ریپبلیکن ګوند غړي ډینا روهرباکر د بلوچستان د خپلواکۍ بل وړاندې کوي، نو سمدستي د نوموړي د فیسبوک پر پاڼې بلوسانو خپلې سرګندونې پیل کړې. د عابد حسین په نامه یو بلوس لیکي، ډینا زستاسو منندو یم، تاسو زموږ غوښتنې ته یو ډیر لوړ غږ ور په برخه کړی. د فیروز جان بلوس په نامه یو کس ډینا ته لیکي، تاسو د بلوس کام پلوي وکړه او زموږ د خپلواکۍ احساس مو په پام کې ونیوي. حمل بلوس نومي کس بیا لیکي، ښاغلی روهرا باکر د خپلواکۍ پر لاره مو د بلوسانو د لاسنیوي څخه مننه. دی زیاتوي، یوازې خپلواکۍ لرونکي بلوچستان په سیمه کې د امن او امان ضمانت دی. آفتاب بلوس نومي کس بیا لیکي، ډینا روهرا باکر د انسانیت لپاره داسې کار کړی او د انسانیت د پرمختګ، ښېګڼې او ازادۍ لپاره مبارزه کونه د دواړو بلوسانو او امریکایانو یوه تګلاره ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د واشنگتن پوسټ ورسپانې هغه رپورت رد کړی دی چې پکې ویل شوی د افغان پوز له هغه سرتیرو چې کورنۍ یې په پاکستان کې دي غوښتل شوی چې یاد کورنۍ افغانستان ته راولي او یاد هم له پوز ووزي. په کابل کې د مشال رادیو خبریالې جمیلې ظریف د افغانستان د دفاع وزارت له یو ویان سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلی چې رښتیا څه دي. ویان نومیږي دولت وزیری.
خبره داسې نه ده کې غلط فهمي شوې ده، که کوم خبر داسې خپور شوی وي هغه واقعیت نه لري. د ملي دفاع وزارت رسمي پالیسي دا ده چې د جلب او جذب اردو ته دغه پروسه باید ډېره روښانه وي، ډېره پاکه وي. کوم سرتیری چې اردو ته راځي باید سړی وپېژني چې دا څوک دی، چیرې اوسېږي، کورنۍ چیرې ده، او د هغه په حکله باندې باید پوره معلومات موجود وي، ځکه د پیښو مخنیوی په دې حکله باندې کېدلی شي. او کوم سرتیری چې اوس په اردو کې خدمت کوي، کورنۍ که په افغانستان کې نه وي، د دې په حکله باندې تجسس کېږي او پوښتنې کېږي چې د سرتیرو په حکله باندې، د افسرانو په حکله باندې معلومات وي، معلومات موجود وي. کنی دوی ته داسې نه دي ویل شوي چې تاسو یو اردو خوشې کوي یا مو کورنۍ افغانستان ته راوړئ.
بالاخره داسې کومه پېښه نه ده سوي چې د ملي اردو کوم غړی دی دلته په افغانستان کې اوسي او کورنۍ دی په پاکستان کې اوسي، او د داسې کومه ناوړه کار کړی، یعنی له وسلوالو مخالفینو سره دی په اړیکه کې وي، داسې کومه پېښه نه لري؟
نه، تر اوسه داسې پېښه نه ده شوې. داسې پېښه خو دا د دې لپاره چې د پېښو مخنیوی وشي او ولیدل شي چې یو سرتیری چې په اردو کې خدمت کوي هغه کورنۍ چیرې اوسېږي، او په خپله باندې چا پر ارتباط لري، او د دې اړیکې د خلکو سره څنګه دي. دا زموږ یوه پروسه ده، عمومي پروسه ده چې په ټول حد په افسرانو باندې، په بریدملانو باندې، په سرتیرو باندې، په اجیرانو باندې، په ټولو باندې دا تطبیقېږي. یعنی دا داسې یو خاصه مسله نه ده چې سړی پکې فکر وکړي چې دا د یو څو نفرو لپاره، دا د ټول اردو لپاره یوه پروسه ده.
ښاغلی وزیري، ځینې داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې ګواکې تاسو پخپله د تاسو وزارت له خوا نه داسې دا منل شوی ده چې د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې ځینې داسې کسان دي چې د وسلوالو مخالفینو سره په اړیکه کې دي، او د ملي اردو ځواکونو جامې په تندې خو کار د دولت وسلوالو مخالفینو ته کوي. دا خبره تاسو څنګه تاییدوي؟
خو دا د همدې لپاره ده، پروسه د همدې لپاره ده، که چیرې خدا نخواسته داسې کوم څوک د دې موقع نه استفاده وکړي یا د مخالفینو سره اړیکې ونیسي یا ولري، د دې لپاره دا پروسه داسې ده چې باید لکه تاسو چې وویلې د سرتیري په حکله باندې یا د افسرانو په حکله باندې باید معلومات وي. دا د دنیا په ټولو اردوګانو کې دا مروج ده. موږ هم کشف لرو، استخبارات لرو، مګر تاسو ویلی شم دومره ډېرې پېښې زموږ په اردو کې نه دي شوې چې هغه ډېرې د تشویش وړ وي. یوه پېښه یا دوه پېښې یا درې پېښې چې کېږي دا د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادو کې او پرمختللو اردوګانو کې دا پیښې منځته
راځي. وزیر صاحب، تر اوسه پورې څومره کسان تاسو په دې تور باندې نیولي دي؟ یعنی په دې لسو کلو کې یا په دې وروستیو کې څومره کسان په دې تور نیولي دي چې د ملي اردو په لیکو کې واولو وسله وال مخالفینو سره کار؟
ما ته خو دقیقه شمېره معلومه نه ده چې څومره کسان به نیول شوي وي، خو زه تاسو ته یو شی په ډېره ښکاره باندې ویلی شم چې زمونږ کشف استخبارات په اردو کې کار کوي. که چیرې داسې ثابت شي چې کوم څوک د مخالفینو سره اړیکې لري یا مثلا هغه د شک لاندې واقع شي، هغه حتماً تعقیبېږي، هغه نه پوښتنې کېږي، او که د دې وړ وي چې هغه مثلا د اردو نه وویستل شي یا بندي شي، هغه حتماً یا وویستل کېږي یا بندیخانې ته ځي.
د افغانستان د دفاع وزارت لویان د دولت وزیری سره مو د جمیلې ظریف مرکه اوریده. وزیری وایي د افغانستان په پوځ کې د استخباراتو نظام موجود دی چې ټول هغه سرتیري څاري چې په څه ناڅه ډول په مشکوک فعالیت باندې اخته وي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د شناختي کارډ جوړولو ټول دفتر د خیبر پختونخوا بنو ته انتقال کړل شي. په دې فیصله د سیمې خلکو په میرامشاه کې احتجاج پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي په شمالي وزیرستان کې هیڅ شی نشته. اوسیدونکو وایي اوس به د سیمې خزه په څه ډول بنو ته بیایي چې شناختي کارډ ورته جوړ کړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبريال رپورت اورو.
د دولت لخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان میرانشاه کې سو کاله وړاندې جوړ کړی شوی نادرا دفتر د میرانشاه نه بنو ته انتقالېدو حکم جاری شوی دی. د میرانشاه نادرا دفتر چارواکي وایي چې سو ورځې وړاندې ورته د اسلام آباد څخه په لیټر نمبر 83/6 باندې حکم ورکړی شوی دی چې د غلطا ټوله عمله او مشینري د میرانشاه نه بنو ته انتقال کړي او په بنو کې د سیمې خلکو شناختي کارډونه جوړول شي. په دې اړه د شمالي وزیرستان ایجنسی ځایی خلکو احتجاجونه شروع کړي دي چې دولت د دوی څخه اغشته سهولتونه واپس نه اخلي. د سیمې مشر حاجی دریاجان وزیر وایي چې دوی به کله هم دغه دفتر بدلېدو ته ور نه کړي او دولت ته پکار دي چې د میرانشاه څخه بدل شوی پاسپورت دفتر هم واپس راوړي.
دا د میر سره ظلم کو. میر نادرا دفتر په یو سرات نه پرېږدي. میر دا اعلان کړی دی چې کچا دا سامان یو کیرو سوتی وغاړه یو سېدي کدی نه کاری نو کو نان لوکل هبي سره لوکل کسان ډیر دي. باندې دا نه جوړاوي ډیره باندې ساری یو داغه نادرا داغه د وزیرستان حق دی. دا شتاب د لری شي برخاسته شي میشت دا نو شتاب برابر شي. گورنر صاحب غونډه دوره وکړي غونډه پټه وکړي دایندار ته ولې ناراضي نار کې دلته کې څه پیروند دي چې خوري را ده شي دلته د عوامي مشکلات وګوري. خو وزیرستان شه یو شاین نشته چې څه جوړ دی او یی دي پیسې جوب دا چولې دي وا چار نه دو شوی.
عمران دا وړوای چې د میرانشاه نه بنو ته روزانه د شناختی کارت جوړولو لپاره زنانه او راوستل به ډیره ګرانه وي او بیا په لارو کې په امنیتي پوستو باندې بغیر د شناختی کارډ نه پریدي. نو بیا به د شناختی کارډ جوړولو لپاره دغه خلک بنو ته څنګه ځي؟
امیر زنانه چې کیم دي هغه به امیر باندې ته په دې اله ګولې شوري دغه یوزي بل دي چیکینګ دا کی زول چګول دي ډیر جو تکلیف تا زنه داس پیډ کی وی چې هغه شناختی نه وي هغه جوړول ته دریمي هغه به ادي کوم کی زوی وي په سټ واپس کوي ډیر جو په تکلیف امیر مبتلا شوی او امیر خو دې ته په پکري چې مثال کمیر نه شوی ته شي دي چې پاسپورت دفتر خانه یوړو او دغه ته نه ځان ټول نه مونږ تکل کړه اخر میر وسه کسان شوی دي چې کیم ګناه می نه شوی یا ګناه د مشته وشي.
بهرام خان وای چې دا ټول د پولیټیکل انتظامیه د نه هلې له وجې ورنه دفترونه واپس بدلولې شي.
دا یو غټ افیس و چې په دغه خلک ته ډېر سہولیات ملو شوی وي او دا د پولیټیکل انتظامیه د نه هلې د وجې نه لړلو ویلې چې 37 کوارټر پوسیبل کالونی شه پولیټیکل انتظامیه اهلکار په ناجایزه طریقه سره قبضه کړی دی او نادر افیس ول سره دای جوتای کو د ایغه واجن دای تا اډر روغلو او نادر افیس یې ونه بدل کړل. سہولیات د رکول په ځای باندې میجن او خوستل کو موجوده انتظامیه.
کلام چې په دې اړه د میرانشاه د نادر دفتر انچارج نور جمال خان نو پختل نو دوی یو یې که هر څومره دوی غواړي چې دغه دفتر بدل نشي خو چې ورته د اعلی چارواکو نه حکم ملاویږي نو په هغه به عمل کوي.
بالکل جی میسته هو وا وشي کنه کی مارډر هغه اډر خو سرکوري ملزم خو اج چته د لږیږي د انکار خو نشي کړای کنه او چې کله می سټارټ روشي وی سپیادر می ورته واسي خو می لکه دوا کفنه غوښی وی دي بیا لکه می ډیر وتاوی چې مثال دفتر نه بدلوي می نه دي بیا دی وی چې سلطو سرسینا بیا داسې خپل ځان نه خپل زمواري می دا وړي چې کاسو غاشي پوتی شي دفتر دغه چې می ستا تکلیف ته خلګا تکلیف ته
دا یاد ونه دا چې د دین اوران دی په کال 2009 هم کې د وزارت داخله په حکم نامه باندې د معلومو وجوهاتو په بینه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې جوړ کړي شوی د پاسپورت دفتر هم د میرانشانه بنو ته انتقال شو چې اوس روزانه ګڼ شمیر خلک د وزیرستان بنو ته د پاسپورت جوړولو لپاره په تګ راتګ مجبور دي.
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه بس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا په اسماعیل خان دیری کې د قبایلی سیمو د خبريالانو لپاره دوه ورځې روزنیزه غونډه پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې موضوع محفوظ صحافت او د خبريالۍ یا د خبريالانو د حقونو ساتنه وه. په غونډه کې له قبایلی سیمو راغلي او ګڼ شمیر خبريالانو برخه واخیسته. له جنوبي وزیرستان راغلي یو خبريال ظفر وزیر مشال راډیو ته ویلي په دې غونډه کې ډیر څه زده کړي دي. قبایلی سیمې له کالونو راهیسې د ناکرارۍ ښکار دي او هلته د خبريالانو ژوند له بېلابېلو خطرو سره مخامخ دی. د دې روزنیزې غونډې په اړه د مشال راډیو خبريال معلومات راکوي.
پدر اسماعیل خان شد قبائلی خبریالانو د پاره دوه ورځنی تربیتی ورکشاپ سرته ورسېده. د ورکشاپ بندوبست غیر دولتي تنظیم انټرمیډیا کړای و چې په کوم کې د سویلي وزیرستان او نیمه قبائلی سیمو جنډولا او درزین دا سروشت خبریالانو برخه واخسته. محفوظ صحافت او د صحافتي حقوقو نگرانی د ورکشاپ موضوع و. په دا اولی سره خبریالانو سوار ودل او سزده کړه یې وکړه. دوه خبریالانو
دمونم ظفر وزیر انټرمیډیا کې ورکشاپ کړای دی محفوظ صحافت او صحافتي حقوق کی نگرانی باندې. هغه کې مونږ ډیر څه زده کړل او چې کوم د میش سیمې دی په دا کې صحافت دره مشکل کوردای لکه دو مزاری خلتا چلوس د نن کاوي او موږ په خپل د حالات کې چې کوم صحافت کوم فرایز دی هم خپل سر تر سوي او د خپل ځونو د مول خیال ساتي.
مونږ فاروق مسعود محفوظ صحافت لکه د نن میشته انټرمیډیا د ټریننګ روکو میش جرنالیزم کړی دی. تھیوریٹیکل ہم ویلی دیکھو پریکٹیکل میش بین اپلائی کریں دیکھو فیلڈ تا چکر رول لی فیلڈ سے وزن میش اپلائی کول ہن شری کر دی پچار ہن داسو دو چے میش چکم کبالی صافی ہن دغل ور زون علاقہ ز رپورٹنگ کی تربیت سے سلسلہ دا پر راون واس ہن دغ جاری وسو تلاشی.
مشال ریڈیو پدامو کے موجود انٹرمیڈیا چرواکا احسان داوڑ ہم ور غوان اگو زیات کڑا چ انٹرمیڈیا دے قبائلی خبر اعلان دے تربیت کوما سلسلہ روانہ کڑے دا اغا گٹ ورا دا دبا جاری سا تلاشی.
میر پ قبائلی علاقے چی داغا دے صحافت تے پورا ڈیر خطرنوکے گانے لے کے جی اگے صحافیوں نے تا ٹولے تمیز دا ٹریننگ ویر کوی چے سرنگے اکڑا شی چے دے پخپلا صحافت ہم جاری و سوتی ویر سرا دے خپل زون و دے خپل مول دے خپل فیملی حفاظت ہمو کو دے انٹرمیڈیا طرف نا دے دے حقوق پہ حوالے سرا و دے دے تحفظ پہ حوالے سرا میر قبائلی صحافیوں نے تا دائی وا سلسلہ شری کڑی دو چے دے پلے علاقے نا محفوظ صحافت سرنگے کڑائی
دے ورکشاپ اور ستون شے خبر یالون تا سند نہ ہم ورکڑا شول چکومی دے دو ورزنے دا کڑے بدل او خوشائی باعث و بالل
دا مشال ریڈیو خبرونه پردی زے پای تھارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم دا مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کے دخا پکی دو سے خبر ادا وسی واورا کنا
عجبا خبر ہے کہ سڑیا وسی سنگ واورم دخبرونی ما خو تیر شو کنا
وسا دا سڑیا انٹرنیٹ خلری کنا
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت mashalradio.com دا مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نه आवाज نننه یا پرونی خبرونی اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونی چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونی واور
هو ورشه
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او د خبرونه تر نیمایي خبرونو ورسته و موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په دې رپورټونو کې درې رپورټونه لکندار دي چې پکې یو خدا دی چې سوداګر په کندار کې وایي چې دوی نه په هر ځای کې مالیه او د ټیکس په نوم باندې حکومتي چارواکي او کسان پیسې اخلي. د دې ترڅنګ په کندار کې د بجلی یا د برښنا نشټوالي د خلکو په ژوند کې ډېر زیاتې ستونزې پیدا کړې دي او د هغه جالي سناتور کیسه هم درته لرو. له هر لپاره مشال راډیو سره اوسه خو وس دولس نیمې بجې دی. بوریوال کاکړ نه د دې محل خبري سرټکی اورو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان د ازادۍ په اړه د امریکا په کانګرس کې وړاندې کړل شوی قرارداد غندلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د سفر په ترڅ کې له هغو پاکستانیو دینی عالمانو سره کتلي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې په تیر یو میاشت کې د زیاتې واورې اورېدو له امله 122 کسان مړه شوي او شاوخوا 150 نور ټپیان دي. د ایران د فارس نومي خبري اژانس وایي چې د آذربایجان امنیتي چارواکو د دوی خبريال نیولې او په زندان کې اچولې. او چین په شام کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد لخوا د ټول پښتني د پلان ملاتړ کړی دی. خبری سرټکی مول لمشال رادیو واوریدل. وسم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان نننۍ ورځ ورځپاڼې بیلابیلې ادارې راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې د وروستیو کې چې د ټولو خلکو پام سپریم کورټ کې د وزیر اعظم پیشې اړخته وو او د ترهګرۍ خلاف جنگ د خلکو نه تقریبا هیر شوی وو چې داسې کې په کورم ایجنسی کې د یو جماعت نه بهر چودنه وشوه چې پکې شپږ دیرش کسان وژل شو او د دې پلا د طالبانو نه د یو شوکېدلې ډلې مشر فضل سعید په سر واغسته. ادارې لیکي چې پاکستان کې وخت په وخت د شیعه سنی ډلو ترمنځ نښتي کیږي، خو دا اوس طالبان هم د اکثره شیعه ډلو په ضد د کاروایانو ذمہ قبلوی او د دې د لاسا د ټل پاړ چینار لار هم د تیرې سمودې راسه بنده او د دې لار د خلاصولو لپاره د مری لوزنامې په نوم یو جرګه هم شوی و، خو لا تر اوسه په هغه عمل درآمد اونه شو. اداریا اخره کې وایي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې دا فرقه ایزن خطې ادروي او د لار خلاصولو لپاره خپل کردار تر سره کړي، خو بدمرغي ده چې تر اوسه حکومت دې مسلې ته خاص پاملرنه نه ده کړې. د دې ترڅنګ بازي ورسپانې خپل اداریې د پاکستان، افغانستان او ایران د سرمشرانو په غونډه هم لیکلي دي، ولې دې کې جنگ ورسپانه وایي چې د دریوانو ملکونو د سیمې نه د ترهګرۍ او نشه یي توکو د ختمولو، خپل منځي تجارت ته د ودې ورکولو او د سیمه ییزې ترقۍ لپاره په شریکه هلو ځلو کولو باندې اتفاق کړی دی. ادارې زیاتوي چې د دوران ډېر غلط فهمي هم ختم کړي شوې، لکه آصف علي زرداری حامد کرزي ته په ډاګه کړه چې مولا عمر پاکستان کې نشته او د غرنګ د ګاونډي ملکونو خلاف و د نورو هیوادونو خاوره هم استعمال ته نه ورکړي کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې که په دې وادو عمل وشو نو هیڅ د دې ملکونو په مینس کې کانی نشي ټکولی او باید چې د غیرو د لاسوهنې او لارښودنې په ځای دا ملکونه خپلو کې تجارت او ترقۍ ته وده ورکړي، کوم چې د ټولې سیمې لپاره ضروری دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د کرپشن په ضد روانو عملیاتو ته پام راګرځوي او وایي چې یو وار بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د کرپشن او بډو رشوتونو خلاف عملیات شروع کړي دي، خو دا عملیات د تیرو وختونو په شان په خپله د رشوتونو سیاسي او سماجي اثر رسوخ او نورو مخ ملازو ښکار شو، نو سره به کرپشن نور هم زیات شي. اداریه زیاتوي چې دا اندېښنې ځکه هم راپورته کیږي چې د انټی کرپشن محکمه دې لړکې سره ډېر ښه کردار نه لري او بلدا چې تیرو څلورو کالو راسې دوی ولې غلي وو او اوس څنګه ناڅاپه راپاسېدل. اداریه مخکې وایي چې بډو رشوتونو او غلا کې کم خلک نیولې شوي دي، باید چې هغه کسان د میډیا د لار د ولس وړاندې راوستي شي او ملک نه د کرپشن ختمولو لپاره ضروري ده چې د ټولو سرکاري کارمندانو د کار طریقه د کمپیوټرایز شي او په دې د جوړ نظر اوساتل شي، بلدا چې هر سرکاري کارمند ته د هغه د کار مطابق تنخواه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستان غوښتنه کړې ده چې طالبان د سولې میز ته راوستلو لپاره خپل اثر او نفوذ وکاروي. هلته د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ لپاره د پلټنې د امریکا د خوشحالولو لپاره نه، بلکې د هیواد د عزت پر ځای ساتلو لپاره وشي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د نړیوالو رسنو په دغه برخه کې له ګل ایاز اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ طالبانو سره د سولې بهیر په موضوع د لومړۍ ورځې خبري د تنوع کار شوی چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر د افغانستان د غوښتنه غیر حقیقت پسندانه وبلله چې د دوی هیواد د طالبانو مشران د سولې خبرو میسته راکش کړي. هنه رباني کارویل کچره دا یو تموي نو د حقیقت سره تړاو نه لري. ورسپانه لیکي د بهرنو چارو د وزیر د خبره ډیر اهمیت لري، ځکه چې داسې باور کیږي د طالبانو مشران په پاکستان کې پټ دي او یا قبایلی سیمې په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي. ورسپانه د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رحمان ملک حواله ورکړي چې د دوی په وینا د د تیر زیارت په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستانی وزیر اعظم سره په دواړه خیزه خبرو کې پاکستان په طالبانو خپل اثر کارولو او خبرو ته د اماده کولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې وه. خو یو بل پاکستانی چارواکي د افغان ولسمشر لخوا پاکستانی مشرانو سره په ملاقات کې دا خبره راسپړل رد کړي. ورسپانه لیکي د افغان ولسمشر د خبرو نه د دوی د غیر یقیني کېدو کرزی ویل لري امریکا با طالبانو سره امن تړون وکړي او دوی با په سیاسي توګه یوازې شي. ورسپانه لیکي د پاکستان مشرانو ویلي کرزی او امریکا دې د طالبانو سره د خبرو لپاره کار تګلاره اسلام آباد ته وخایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه د لیکوال ډیوډ اګنیس د پاکستان او د اسامه بن لادن تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړي. ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت او عدلیت یو ښه موقع په لاس ورغلي چې دا خبرو چې د نه میاشتو رئیس یې ل کول نه ډډه کېده اوس پښتنه وکړي چې اوسامه څنګه د پاکستان فوج د روزنې مرکز سره نږدې ژوند کولو. د پښتنو مقصد دا چری هم نه دی چې د پاکستان فوج یا استخباراتي اداري تور نکړي شي، بلکې دا معلومه شي چې د دې اصلي ذمہوار کسان څوک وو. ورسپانه لیکي د اوسامه په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه د جنجال نډه کې پښتني پرتی دي چې شپک کال اوسامه بن لادن په افټ آباد کې څنګه ژوند کولو. که څوک هم غواړي چې دا پښتنې جواب کړي او کچري د فوج مشر جنرال اشواق پرویز کیانی د دې پښتنو جوابونو اجازه ورکوي نو د دوی اعتبار به په هیواد کې او بهر کې نور هم زیات شي. ورسپانه کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د اوسامه په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه داسې ځانګړي کمیشن جوړ کړي چې د دې کیسې هر اړخ وسنجوي. ورسپانه کې لیکوال یوسف پښتنې هم کړي. لومړی پښتنه دا راپورته کوي چې اوسامه په 2015 کال کې څنګه افټ آباد ته لاړې. دویمه پښتنه دا چې په 2015 کال کې په دغه کور کې څوک اوسېدل او بیا د نوي میلمه لپاره جوړ کړی شوی و. دریم دا پښتنه جواب شي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال ضیاء الدین بټ ادا کړی و چې پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د اوسامه په موجودګۍ خبر و. څلورمه پښتنه دا چې اوسامه سره چا ملاقاتونه کړي وو. پنځمه دا پښتنه جواب شي چې د اوسامه د ګردو اپریشن شوی و او کنه. ورسپانه لیکي دې پښتنو ډېری خبرې راپورته کړي او پکار ده چې په حکومتي کچه د دې پلټنې وشي او دا د امریکا د خوشحال لول لپاره نه بلکې د پاکستان د وقار پر ځای ساتلو لپاره وشي.
نړیوال رسنۍ مو له ګولایاز اورېدې او په دې کې دوه رسنیو نه مهم موضوعات چې وغه درته په پښتو ژباړلې وو. د افغانستان د کندهار ولایت سوداګر وايي په ګمرک کې په مالیه یا ټیکس ورکولو سربیره اوس له دوی ښار ته د ننوتو پر مهال او په بیلابیلو نورو ځایونو کې دولتي چارواکي د ټیکس په نوم پیسې اخلي. دوی وايي دومره زیاته مالیه ورکوي چې درآمد کړي یا وارد کړي مالونه یې په تاوان خرڅیږي. سید شاه سخیم په دې اړه رپورټ لري.
د کندهار سوداګر وایي چې لګونډي هیواد پاکستان او نورو هیوادونو څخه د راواردو کړیو سامانونو ټیکس یو ځل په ګمرک کې تاویلوي او بیا ورڅخه ښار ته د ننوتلو او په کندهار ښار کې د تیرېدلو پر مهال هم څو ځایه دولتي چارواکي د ټیکس په نامه پیسې اخلي. دوی وایي د ښار په ټولو کوڅو او څلورلارو کې د دوی لپاره ځنځیرونه اچول شوي او له ورسېدو سره سم ورڅخه چارواکي په بیلابیلو نمونو ټیکسونه اخلي. د کندهار څو تنه سوداګر وایي چې زیات وخت ښار ته د ننوتلو پر مهال ورڅخه د ښاري ټیکس په نامه پیسې اخیستل کېږي او په هر څلور لارې درول کیږي چې له همدې عمله یو خو زیات تاوان کیږي او بلې پر وخت مالونه تر ځای نه رسیږي. سوداګر وایي موږ چمتو یو چې ښاري ټیکس هم په ګمرک کې تحویل کړو خو په ښار کې مو باید موټر ونه درول شي او نه راڅخه هر څوک د ټیکس په نامه پیسې واخلي.
زه اجي محمد یعقوب دا بل کې ټیکسونه نه و دای په ټکسلاری دی په هر د شهر په ټولو کوڅو اطرافو کې د دې په ټکانه شول دي زنجیرانه شول دي په د ګمرک په ای سی سی ډی کې دی سره وکی دا بم زمر عزت وي دا بم د افغانستان خلګو عزت وي پریوال را پریوال بنئ موږ د خپل عزت دفاع غواړو د حکومت څخه دا به زموږ دفاع وي.
زه اج محمد اوا د کندهار ولایت یو تجار په اس خبره کوم. زه د سمټو سخت تجار ما درې کاله پرو پرسل پیدا ده یا یو نیم افغاني زما پیدا ده نو زه مجبر ام عمل بنخړی د کشر ولایت افغاني زما څه وخت نه خدمت پر نیم افغاني تاوان سو کله ور کوم دان اجازه زکار ته من میره.
د کندهار ولی ډاکټر توري علي وسوي چې پاړې لبلابل لوړ پړو دولتي چارواکي سره کې نیولې دي او هغوی ډاډ ورکړی دی چې د کندهار د سوداګرو دغه ستونزې به ختمې کړي. ویسا وایي دغه پرېکړې عموما د نامسلکي کسانو پرېکړې وي چې د ګټې پر ځای تاوان کوي. دی وایي تر هغه وخته پورې چې د وزیرانو شورا په دې اړه پرېکړه نه وي کړې او د ښاروالۍ دپاره یوه معلومه اندازه ټیکس ټاکل شوی نه وي په کندهار کې به له سوداګرو څخه هیڅ ډول ښاري ټیکس نه اخیستل کیږي.
چې تر هغه وخته چې د شورای وزیران څخه دا فیصله راوځي دغه شاري خدمات په ارتباط تر هغه وخته پورې به دغه ټیکس مطلب تاسو څخه به څوک ټیکس نه اخلي تر هغو پورې چې یا په دې هفته کې یا په آینده هفته کې یا وروسته د موضوع فیصله کېږي.
کندهار له پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی چې زیات تجارتي سامانونه ورته له هغه هیواد څخه راوړل کېږي، خو سوداګر یې وخت نا وخت له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان د کندهار اوسیدونکو وایي د کابل ادارې د دوی ولایت لپام غورځولې دي او د ژوند له نورو اسانتیاوې په برخې کولو سربیره د برېښنا اسانتیا هم ترې اخیستې ده. د کندهاریانو په خبره کوي برېښنا لرلی نو ډېرې ستونزې به یې نه لرلی. د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم له نور تفصیل سره.
د کندهار ډیری اوسیدونکو وایي چې د برېښنا نشتون یې په ورځنیو چارو او کارونو بدې اغیزې کړې دي. د دوی په خبره دا مهال چې د ښار ځینې سیمې په ورځو برېښنا نه لري، اوسیدونکي اړ وي چې په کورونو او دوکانونو کې د برقي سامانونو د چلولو لپاره جنریټرونه ولګوي چې په دې سره دوی دومره ګټې نه لکه په تېلو یې چلګوي. د کندهار ښار څو تنه اوسیدونکي
محمد درې ورځې نه دلدي د سپان شان ګران سو لکه ګاز او مثال بټنه ټول خلک دغه برق څخه ډېر استفاده
کوي. ماشینانجی د اتو ماشینانجی دا ګرځ په پارک باندې کار کوي چې دا پارک نه لري زموږ کار سره یو افغاني نه پیدا کولای شو او نه خوریک شلای شو چې نه چې لري چې لټر تیر رانس موږ نه دې شانت پیدا نه راته کی.
په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ بسم الله افغان ملهم وایي چې په تیر لسو کالو کې په کندهار کې خلکو ته د برېښنا د ورکولو لپاره شوې کارونه هیڅ هم نه دي. د خبره په وار وار د برېښنا وزیر او ولسمشر کرزی ته ویل دي چې کندهار ته د سمه برېښنا ورکړل شي خو ای خبر ته غوږ نه دی نیولای.
نن سلام افنزم رشکندار سره په 15 ورځې یو ورځ برق فلیدل دی اغم به شپې او بجوسخه د سهار تر شپه ورځې دا مشکل په ټول کندهار کې موجود دی. په دې شک نسته او دا ډیر عمدي مشکل ده. هر لحاظه هم د امنیتي لحاظه هم د اقتصادي لحاظه هم د سیاسي لحاظه هم د اجتماعي لحاظه د دې تاثیرات ډیر منفي دي. موږ د برق د مشکل په اعتبار درې څلور پنځه واره د برق د وزیر امیر صاحب اسماعیل خان سره خبرې کړې دي او د افغانستان رئیس جمهور سره چې کله ملاقات شوی دی اولین مشکل
بسم الله افغان مل وایي چې د کندهار ټول دولتي چارواکي باید دوی ته د برېښنا د نور کولو په غبرګون کې له دندو لاس واخلي او ولسمشر ته استعفای ورکړي.
ما په نظر یو لاره وروستۍ لاره ده، هغه دا ده د افغانستان د کندهار ولایتي شورا، د کندهار د ولایت والي صاحب او د افغانستان د پارلمان اعضا د دواړو خون مشرانو جرګه او ولسي جرګه په ګډه ولاړ شو او رئیس جمهور ته وایي چې رئیس صاحب دغه زموږ استعفای دي، نور موږ نه غواړو بالا کارو مست اجازه راکښ کوکور ته ورس او والي صاحب هم دا وایي چې نور په دې ولایت کې نور یوې ورځې فار نه پاتې کیږي تر څو زما د برق مشکل لپاره نس.
کندهار ته د محل زیات برېښنا په هلمند کې لکه جکه بند څخه راځي. د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې کندهار تر 80 میگاواټ زیات برېښنا ته اړتیا لري، خو دا محل په جکه کې د اوبو د ټټېدو او تخنیکی ستونزو له امله ورڅخه کندهار ته یوازې 80 میگاواټ برق راځي چې دوی حیران وي چاته ورکړي او په چایه پارچا وکړي. د چارواکي په خبره د جکه بند کول شي سل میگا واټ برېښنا تولید کړي، خو دا محلې د تولید برېښنا اندازه 2.5 میگا واټ ته رسیدي. د افغانستان د برېښنا شرکت مشر عبدالرزاق سمدی وایي چې و اندازه سامانونه یې کجکی ته رسولي او اټکل شوی دی چې دغه بند د تولید برېښنا کچه به 15 میگا واټ نور هم لوړ کړي، خو وایي دا کار به دوه کاله وخت واخلي.
زه خبرې ما د اته کانتینر برقی تجهیزات وخت را انتقال سوی دی کجکی باندې او به کجکی برېښنا 15 میگا واټ نورم ظرفیت زیاتیږي، لاین جوړیږي، د قراردادیان راغلي دي. پله د توربین چې کجکی باندې کار شروع کیږي هغه په دوه کال وخت نیسي چې هغه به جوړ شي.
په داس حال کې چې د کندهار اوسیدونکو وایي په ورځو برق نه لرو، سمو د وړاندې د دغه ولایت د برېښنا ریاست سلګونه کمپیوټري ماشرونه د برېښنا په ستنو کې په دې خاطر ځای پر ځای کړل چې د دوی په خبره د برېښنا د غلا کولو مخه ونیسي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
او وسم بل رپورت، د افغانستان د مشرانو په جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ بسم الله افغان مل وای موده وړاندې کندهار ته یو کس راغلی چې ځان یې د غور د سناتور په توګه معرفي کړی دی او د ولایت له بېلابېلو ادارو یې مهم معلومات هم له ځان سره وړي دي. افغان مل د دې کس په راتګ او د معلوماتو ترلاسه کولو د کار غندنه کړې ده او په دې کار یې د خپګان څرګندونه کړې ده. یو ځل بیا سید شاه سقیم.
سناتور بسم الله افغان ملوی چې د سناتور په نامه کندهار ته راغلی کس د کندهار دولتي چارواکو ته خپل نوم محمد آصف سرحدي ښوولی ورته ویلی دی چې د غور اوسیدونکی دی او د مشرانو په جرګه کې د دفاع د کمیسیون غړیتوب لري. افغان ملوی د کندهار ولایت مقام هم ناڅرګند راغلی کس ولسوالیو او بیا ریاستونو ته د سناتور په نامه ورپیژندلی دی او جیلی سناتور بیا له هغو ځایونو څخه په زیاته اندازه محرم سندونه او معلومات ټول کړي دي. دی وایي راغلی کس په کندهار کې د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت ریاست ته هم ورغلی دی.
د کندهار د ولایت مقام لخوا څخه د معروف او ډنډ ولسوالۍ ته معرفي سوی دی او هلته د معروف او ډنډ ولسوالۍ د ولسوالانو دخوا استقبال سوی دی. هغو سره پوره همکاري کړې ده او د خپلو امنیتي پروګرامونو او امنیتي پلانونو او مشکلاتو او نور مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړی دي او ډیره پراخ معلومات یې ترلاسه کړي دي. د دې وروسته دا شخص د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست ته تللی دي او هلته هم یو سلسله خبرې او معلومات راټول کړي دي. بیا د امنیت کمانډر سره هم په یو ترس کې لیدلی دي.
افغان ملوی تر کومه ځایه پورې کې پلټنې کړي دي؟ په مشرانو جرګه کې د آصف سرحدي په نامه کس نه په تیره دوره او نه هم په اوسنۍ دوره کې انتخابي او یا انتصابي غړیتوب لري. بل خوا به د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسؤول زلمی ایوبی خبریالانو ته وویل چې راغلی کس په مشرانو جرګه کې پخوانی سناتور دی او کندهار ته د موزیم جوړولو په موخه راغلی و. خو سناتور بسم الله افغان مل بیا وایي چې په خپله یې له راغلي کس سره اړیکې نیولې او هغه ورته ویلی دی چې زه سناتور نه یم او دا راڅخه یوه تېروتنه شوې ده.
زه په خپله په دې کې متعجب یم، متاسف یم او متاثر یم چې زما د ادارې مسؤلین او لومړۍ درجه مسؤلین پرته له دې نه چې د چا څه پوښتنه وکړي، ویرویژنه وکړي او لا اقل د خپل مربوطه ولایت یو سناتور سره تماس ونیسي، یو مجهول الهویه شخص ته د دې مخې برابروي چې هغه ولسوالیو ته ولاړ شي، هغه ځینو ادارو ته ولاړ شي، ځینو مهمو شخصیتونو سره خبرې وکړي، معلومات راټول کړي. خو په دې ډېر متاسف یم چې هغه شخص په خپله وایي چې زه سناتور نه یم، اما زموږ د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر وایي چې نه، هغه یو سناتور. دا ډېره جالبه ده. هغه شخص خپل اعتراف کوي چې زه نایب سناتور.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ ولسوال احمد الله نازک هم له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ومنله چې سمو د وړاندې ورته د آصف سرحدي په نامه یو کس د سناتور په نوم راغلی او دوی ورته د خپلو کارونو او لاسترراوړنو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. نازک وایي راغلی کس موږ ته د ولایت مقام د سناتور په نامه راپیژندلی و چې وروسته معروف ولسوالۍ ملي امنیت اطلاعات او کلتور ریاست او امنیت قمندانۍ ته هم تللی و.
د محمد صادق نامه باندې یو خاص ولسوالۍ ته راغلی و چې د ولایت خاص خیال کې شي. نو بیا غرالي زموږ د ځینې تشخیص خیرو کتل چې د ولسوالۍ د لپاره ځخ کې د امنیت ځخ کې تخیل د خیرو کتل ولسوالۍ د لښتراوړنو د نندوی لپاره معلومات غوښتل د غنو د سوال شل
هڅه مو وکړه تر څو په دې اړه کندهار ته راغلي کس سره هم اړیکې ټینګې کړو، خو ونه توانېدو. د لومړی ځل د کندهار ته یو ناڅرګند کس د سناتور په نام راځي او د دغه ولایت له بیلابیلو دارو څخه معلومات لزانه سره وړي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې یوې نا دولتي ادارې غونډه کړې ده چې پکې له شمالي وزیرستانه د 15 سازمانونو استازو ګډون کړی دی. دا ټول سازمانونه د نا دولتي ادارې جوړ کړي دي او دا ټول سازمانونه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. د یو سازمان استازي رخصانی بیبي مشال رادیو ته ویلي دوی د ښځو او د ماشومانو د تعلیم او نورو حقوقو لپاره کار کوي. د دې غونډې په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبريال راکوي.
په زلابنو کې د یو غیر سرکاري تنظیم کمیونټي فار اپریزل اینڈ موټیویشن پروګرام کیمپ لاړخه یو خصوصي غونډه وشوه چې پکې د یاد شوی تنظیم لاړخه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې په کلیواله سطح جوړ کړی شوی 25 تنظیمونو نمائندگانو ګډون وکړ. دغه تنظیمونه چې په کلیواله سطح باندې د بشري حقوقو په اړه شعور بیدارولو په لړ کې کار کوي، د روان وخت لپاره د دې تنظیمونو یو لوی نیټورک جوړ کړی شو. د شمالي وزیرستان ایجنسی میرلی راغلی رخصانه بیبی وای چې دوی د تیر یو کال نه په سیمه کې کار کوي، په خصوصي توګه چې زنانه او ته د خپل حقوقو په اړه خبرتیا ورکړي.
دا یو کول نه لګی کنه وومن او چیلډرن رائټس باندې چار کې لګیا دو وومن چې مشکلات دي مش په جلسی شي او وومنز ایجوکیشن باندې باندې چار کی ارغونډي کی کنه ټولی میټینګ به سره وکي او دا خبره سره ډیسکس کی چلډرن سرایټس سی وومن سرایټس دی او د دې سکړل په چار دی اغه غوډی چې میش شعور بیدار شي او ار سم صحیح شي همیش خپل رائټس ملاو شي میش بچونه خپل رائټس ملاو شي.
انور الدین وای چې د مخ کنه دوی د شعور او جاګری په لړ کې مختلف ډول غونډه کوي او پر روان وخت کې بعد دوی په دې لړ کې په سیمه کې لوی لوی غونډه تر سره کړي.
دولت کې لکا یو نت ورک د 15 کسونو جوړ کړو میش لکا مختنه لګي سیاسي اصلاحات تي او انساني حقوق تي او خلک شه شعور بیدار ول دي د دې پر لګي دا به ان شاء الله میش په دې نه زیات کوشش کی او د بارے سے میش ان شاء الله غوړ غوړ پروګرامینا سیمینار ډایلاګ دغه په شمالي وزیرستان شي کی په خلک شه اویرنس یعنی شعور اور
مریم اوه چې په سیمه کې چونګې د زنانه تعلیم ډیره کمی ده او دغه پروګرامونو په وجه دوی په زنانه کې ډیر مثبت بدلون ویني.
چونکه په وزیرستان شه د تعلیم ډیره کمی ده ډیر شعور په شه په دو شو د میش د وزیرستان زنانه ته د شعور ډیر ضرورت ته چې په دې شي شعور پیدا شي او دای شي تبدیلی راشي میش ویني چې روان وخت شوی ان شاء الله نه ریا ډیر تبدیلی په شه راشي زنانه ډیر په شک سره په دې شه انوالو دي.
د کیمپ پروجیکټ کوارډینیټر سید افضل شینواری نامو چې کلا د دغه تنظیمونو او غونډې مقصد په اړه وپوښتل نو دوی اووی چې په قبایلي سیمو کې د دوی په سلګونه نرینه او زنانه کلیوال تنظیمونه کار کوي او یو مثبت رول لوبوي.
قبایلي سیمو کې ټولنیز بدلون پروجیکټ تر څنګه موږ په قبایلي سیمو کې 202 تنظیمونه جوړ کړي دي او غوسره د بشري حقوقو اف سی آر پیس اینڈ سیکورټي او داسې نور ګڼ شمېر مسلو باندې د تنظیمونو سره کار کوي. د تنظیمونو ته اول موږ ټریننګونه ورکړه دوی استعداد کار موږ زیات ک او اغه نه بعد دوی ته موږ واړه واړه ګرانټس ورکړه. بیا د تنظیمونو خپل خپل علاقو کې په دغه مسلو باندې ورکوټیشن پروجیکټونه یا منسوبې امپلیمنت کړي. موږ په شمالي وزیرستان کې 15 کلیوال تنظیمونو سره کار کوو. دا نتورک په ټول ایجنسی لیول باندې غټ پروګرامونه درې کوي چې پاره کې به پریس کانفرنس وي سیمینار به وي او ورسره ورسره ډایلاګ به وي. په اف سی آر کې کوم اصلاحات شمالي وزیرستان کې کوم امنیتی وضع خراب دغه بهتره ده پاره کوم تجاویز راوړی شي.
دا یادونه ده چې د کیمپ لاړه جوړ کړي شوی په ټولو قبایلی سیمو او بیا په شمالي وزیرستان ایجنسی بیلابیلو سیمو کې جوړ کړي شوی 25 کلیوال تنظیمونه د تیر یو کال نه کار کوي چې په خلکو کې د بشري حقوقو په اړه خبرتیا اف سی آر کې اصلاحات او نور یو شمېر اړخونو باندې کار کوي.
په قبایلی سیمه باجوړ کې هغه مهله بیا پیل شوې ده چې په 2008 زیږیز کال کې د خرابو حالاتو او بیا عملیاتو له کبله په مسلسله توګه ونه شوه. میلې ته راغلي دکانداران او د سیمې اوسیدونکو خوشاله دي چې کالونه وروسته دا میله بیا شوې ده. یو دکاندار وایي ګڼه ګڼه ډیره ده او خلک راغلي دي. یو بل دکاندار وایي له بیلابیلو سیمو یې میان راوړي دي په واوره کې یخي او دلته یې میلې کې خرڅوي. د دې میلې په اړه د بشار راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د باجوړ ایجنسی په صدیق آباد پاټک سیمه کې د باجوړ هغه مشهور میله کوم چې په کال 2008 کې د خراب حالاتو او وروستو د عسکري قوتونو د اپریشن پر دوران بند شوی و بیا شروع شو. په دې میله کې د ځای اولس په وینا هر قسمه سیزونه ساروی او خوراکي سامانونه ملاویږي او اولس ډیره خوشحالي څرګنده کړي. د شموزو د سیمې ګلزایر خان نوم یو تن وای هغه هم راغلی دی او ګوري چې روزګار پکې شروع کړي. د ښار سیمې اوسیدونکو محمد خان وای هغه د کوزې سیمې نه میان راوړي او دلته یې خرڅوي. کله چې دا میله بند وه نو بیا به میان چیرته خرڅول؟ حیات الله نوم یو تن چې سرو خستو له میلې ته راغلی و وای هغوی ډیره موده وروستو میله یو وار بیا ولیده.
میله خو ډیر خوشحاله و مونږ ته پیار خار ځان میلاوی کې بازار درې څلور کاله بعد مولي ده میلې ته بس خلک ډیر راغلی. ان شاء الله دې نو بل پیره خای بل میله شولې دوه درې میلې به خلک لیک کم کوجی خو ډیری او باران هم دینو په دې وجه خلک نشته.
حبیب الله وای چې اوس خو امنیت راغلی دی خو باید میډیا دې هم د میلې د بیا شروع کېدو پیغام ولستور کړي.
بالکل جی امن کو شکر الحمدللہ بالکل مکمل ہے مخکی خوب کے دا داو خبر رستنے نواخ ل دا ہر چورے بگی ملاوی تے لوست کے کم دے کرن خلق زما اطلاع نہ شوی دا بس سن کی کی تاس ریڈی من اطلاع ور کے خلق دا بار بار دا اطلاع ور کوئی نہ کی دے شے دے میلے دے تر شرا پورے شی دے میلے ل خلق راضی پتے کی دے ہر شے ملاوی گی نو خلق ضرورت نہ پورے کی بلدا چے بیر تا بقا امن راشی خوشحالی بئی
غفار طوفان دا سلا ارزو وسیدون کے دے او دی ملی تا دا سودا خستو دا پر راغلے ہغه وویل
نو دلتا دا باجوڑ کے حالات گڑ وڈ شو او دا میلہ دا سر بند شو نہ وز دا میلہ بیر تا گلاو جل تا خلق ډیر خوشاله دے اخی دلتا سکیورٹی حالات تے سکیورٹی والا شتا دے دلتا تقریبا تے میلہ کے وسو لگ بھگ درې تلوڑ در کسان دی یار قسم شاہ لگا چلے را وسی دی څوک پکې مطلب دے رکی میان خرسی څوک پکې نیمه خرسی څوک پا پاړو گرم راغلی دی تا اول دل خلق خبرم نہ دے
دا میلی پو بیا شروع کی دو زی اولس ډیر خوشاله او ویلی هغوی الی د سوداګانو د پاره د باجوړ نه بهر د تګ نه خلاص شو زکا د میلی کی خوراکي او غیر خوراکي سامانونه علاوه ساروی هم ملاویږي
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست ډولۍ د افغاني کلتور یو داسې نخښه ده چې ډیرو خزو ته خپل ناویتو وریادوي دا ډیر پخوانی دود دی او له افغانستانه پرته په هند کې هم رایج دی خو د ژوند له پرمختګ سره اوس د ډولۍ ځای ګلپوشو موټرو نیول دی مګر اوس هم په بیلابیلو کلیوالو سیمو کې د ډولۍ دود ژوندی دی باز محمد عابد په اړه دا رپورټ جوړ کړی چې په سندره پیلېږي
دا سندره کله یوې خوا عمر خوړلو میرمنو ته د خپلو اولادونو د خادیو یاد تازه کوي نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناویتوب د ارمان غوټۍ هم راټوکوي دا سندره پخوا په داسې موقعو ویل کېدله چې ناوی به یې د خاوند په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوا نه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي شاعر او لیکوال عزت الله جواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یو کور نه بل ته بوتللي
ډولۍ به جوړېدل د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې په زنګو باندې وتړلې ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول ډولۍ پسې به ډله خلک روانو ماشومان به هم پسې روانو که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یو
خود ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځنې ځینې لري وي ځنې نږدې وي جړاګان موږ خو ځان مړ کول موږ چې اوس بل ویګو د کې ډېر کما کړ شته دی ډېر ډولۍ ول ویګي او لاندې گزار شي لختې له ولګي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړي خو زړه چوي خدای کا میړنه زړه تور شي پسې ته دا غي غم کوي اوس خدای دې موټر حساب دې مخکې خو ټول عام خاص
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي
دا یو ګپ غوندې برابرې د خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېږې تیږه او سوچ درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به تر کې وي خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینو وي هغه سکینو چې دا کې او تیږې وسایي چې وزې تره
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي
عبدالهادي اسریما د جلال آباد د ښار څخه په ښارونو کې دود دا دی چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډی ګل پوش کی او دغه شاو خپل په دغه ګل پوش ګاډی کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوی او شاو دواړه په مغه ګل پوش ګاډی کېنول شي او د شاو کور ته روان شي لار کې خار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دی وهي تر څو خلکو پوهیږي چې د واده او قافله تیریږي
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی ځکه ژوندی دی چې دغه زمون د سیمه شاوخه یو څه کلیشته چې الته د موټر د تک لار نشته. کله د کلی کې وادي نو هم دغه ډولې چې دغه د خلکو ترمنځ دومره صمیمه دومره مینا او دومره یواله پیدا کړي دي چې کله د ډولې دراوړو وخت شي یعنی د ما شومان دغه ځوانان دغه سپینګيري د ډول او د نغاری په اول سر خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لار پیدا شوی د ډولۍ وزه موټرو نیولای دی خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ کې راوړل کی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.